19 پروگرام خبريږي خودشي بچي 4 بجه او 13 دقيقه دي فريبا ظاهر د خبرونو لنډيز اوروي.
د هغو اوو ولایتونو له ډلې چې پرون پکې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه پیل شوه، په درې ولایتونو کې دا بهیر بشپړ شوی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاتې څلور ولایتونو کې هم د رایو بیا شمېرنه بېله کومې ستونزې روانه ده. د بلخ امنیه قمندان اجمل فایز د سیمه ایز قمندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره د عملیاتو د دوام خبر ورکوي. شغل فایز نن ازادي راډیو ته وویل چې قیصری د بلخ شهر د پنځم ناحیه په یو سیمه کې پرسوی دی. د شغل فایز په خبره د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال تر اوسه د قیصری اوه پلویان وژل شوي او 15 تنه نیول شوي دي. د ځینو راپورونو له مخې قیصری شبرغان شهر ته تښتېدلی، خو د جوزجان سیمه ایزو چارواکو تر اوسه دا خبره نه ده تایید کړې. د تخار د خاجغار ولسوال په دفتر کې دننه د چاودنې له کبله یو کس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته وویل چې د خاجغار د ولسوال محمد عمر په دفتر کې ماین ځای پر ځای شوی و چې په خپل ولسوال ترې روغ وتلی، خو یو ساتونکی وژل شوی او درې نور کارکوونکي ټپیان شوي دي. په دې اړه پلټنې پیل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایرانی چارواکي لا هم د اعتراض کوونکو ځپونکي کمپاین ته دوام ورکوي. دا کمپاین تیر میاشت په ټول ایران کې د اعتراضونو د راپورته کېدو وروسته پیل شو چې په ترڅ کې یې لږ تر لږه 304 تنه وژل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ایرانی چارواکو زرګونه اعتراض کوونکي، خبریالان، د بشري حقونو مدافعان او محصلین نیولي دي څو د ځپونکو اقداماتو په اړه د هغوی انتقادونه ختم کړي. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د دویمې شپې لپاره هم مظاهره چیانو له پولیسو سره شخړه وکړه. په دغه هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو له کبله سیاسي بحران ژور شوی دی.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته لومړی د امنیت او سلام چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ 19 پروګرام تاسو ته خبرو، خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
پیغام دروره په زابل کې مو کډوال راغلي یو دس صحیح کله له موږ سره نه ده سره مرسته د هغو انسانانو ده چې هغه زورواکي انسانان یو موږ ته هېڅ په پابندنه نه ده سړی نه چا پوښتنه راسه تلې ده چې ورسو ولا که مو غور کوي نه بوټي ستا نه دغه ستا ډېر په تکلیف ژوند هم ده ولسوالۍ څخه راغلي دام پیغام ده که تر غټو مقاماته ورسېده ډېره ښه خبره ده. وسلام زما سر کوم مول د پاره بلایت ما د دولت په ځانلی موږ وروره دا چې نه د وروره د طالبان د واڅه کو چې موږ نو بازار ته تلای شو نه یو وخت ته تلای شو وروره د خدای ورو دا چې وروره د علي مشرانو ته چې موږ आवाज جوړ شي دي موږ د خبرت په ازادي ورځ د بازار چې موږ بازار ته نه ځو چې تر موږ زخمیان کیږي چې نه موږ زخمیان کیږي دا غیر غنی ته دا خلکو ته وایي چې دا ته پټ نه کیږي په خدای ته نه ځو موږ طالبان تر لاس نه رسي دي او ته دا کارونه ورته ورته موږ ته
زه سعید خبرې کوم د ولایت کابل نه. کومه خبره چې انتشار هم کړې ده چې افغانستان په مورید چې د دې طالبانو په ځای د پاکستان فشار واچوي، دا صحیح خبره ده که چېرې تموږ بنیاد نه اور مړ نه کړو اور له خاخونو نه مړ کېږي. او بنیاد اول دغه امریکا چې کومه راغلې وه د افغانستان ته، چا پسې راغلې وه، هغه کس چېرته پیدا شو؟ دې نه د موږ دا توقع ده چې ټول دنیا دې پاکستان مورد نظر ونیسي که پاکستان د دنیا د صحنې نه لرې شو نو سرطان د دنیا له مخې نه ورک شو. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د دې اونۍ په خبرونه کې په خوانځیو کې د ماشومانو پر جنسي استفاده خبرې کوو. و باورئ چې له ماشومانو څنګه جنسي استفاده کیږي.
مثلا لاسوهنه د وجود باندې هیڅ ضرور نه ده که هغه الک وي او یا هم که هغه جلی وي.
د پوهنې وزارت په دې اړه څه کړي؟
اقدامات وزارت معارف و منظور آگهی دهی بر دانش آموزا و جلوگیری از همچو رویدادها از جریان سالهای گذشته به ایسو جریان داشته و فعلا هم شدیدتر شده.
او څه ډول خپل ماشومان د نورو له جنسي استفادې ژغورلی شو؟
د هر چې بغلت واضح خبرې نه کوو، هغه ورته ستونزې جوړوي. ورسی. ولی او دا هم باید ماشوم ته وخدل چې زین شین ته اوس د کول شي، زین شین یو کال پاست د کول شي.
دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه وګم جبر خیل یې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته وښی چې همایون هیواد یې را اوروي.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د یو شمېر ولایتونو په ښوونځیو کې له ماشومانو جنسي استفادې کیږي. دې مسلې ډېر خلک اندېښمن کړي او وایي د پوهنې وزارت باید د دې ډول کړنو مخه ونیسي. د کابل اوسېدونکي شبانه په دې اړه وایي
دې مسلې کورنیو ته اندېښنې پیدا کړې دي چې اوس نشي کولای په ډاډه زړه ماشومان ښوونځي ته ولیږي. په دې برخه کې کورنۍ هم مسؤلې دي چې په ورځني ډول ماشوم تعقیب کړي، پوښتنه ترې وکړي چې څه یې زده کړي او لیدلي، استاد یې څه ډول چلند ورسره کوي. همدا ډول د پوهنې وزارت هم مسؤل دی چې د دا ډول پیښو په صورت کې باید قانون پلی کړي. که چیرې دا ډول خلکو ته سزا ورکړل شي، دا به مرسته وکړي چې کورنۍ بیرته ماشومان ښوونځي ته ولیږي او ډاډه شي چې د پوهنې وزارت د دې مسایلو په اړه جدي دی
و بفهمند چې وزارت معارف د مقابل همچو مسایل مسؤل است.
د پوهنې وزارت وایي دوی به له هغو کسانو سره جدي چلند وکړي چې په ښوونځیو کې له ماشومانو جنسي استفاده کوي. د دې وزارت ویاندې نورین اسحت ازادي راډیو ته وویل
ما در جریان سالهای گذشته
موږ په تیرو کلونو کې دوه درې داسې قضیې درلودې چې په ښوونځیو کې له ماشومانو د جنسي استفادې هڅه شوې ده. چې یوه پیښه تېر کال په کابل کې وه، مخکې له دې چې په یوه ښوونیز او روزنیز چاپېریال کې دا ناوړه عمل ترسره شي موږ ته خبر راغی او موږ کارکوونکي تعدیب کړل او قضیه مو او قضایي ارګانونو ته وسپارله. د زده کوونکو د پوهېدلو او له جنسي استفادې څخه د هغوی د مخنیوي لپاره د پوهنې وزارت هڅې له تېرو کلونو راهیسې پیل شوي او اوس هم ډېره توجه ورته کیږي.
جریان دفشا او فعلا هم شدیدتر شده.
د پوهنې وزارت ویاند نورین اسحت وایي دوی په ښوونځیو کې له ماشومانو د جنسي استفادې د مخنیوي لپاره ګڼ پروګرامونه لري چې په ښوونیز او روزنیز ماحول کې د ناوړه پیښو مخه نیسي.
در داخل مکاتب در قدم نخست ما محیط خلوتی را نداریم.
موږ په ښوونځیو کې داسې خالي ځای نه لرو چې هلته له ماشومانو جنسي استفاده وشي. په دویم ګام کې په ښوونځیو کې دننه انضباطي کمیټې شته چې د ښوونځي دننه کنټرول کوي او د دا ډول پیښو مخه نیسي. دریم دا چې په هر حوزه کې موږ د څارنې هیئت لرو. دا هیئت هم له ښوونیزو چارو او هم له روزنیزو چارو نظارت کوي. کله داسې مواردو سره مخ کیږي هغوی ته راپور رسیږي او خپل اقدامات کوي. همدا ډول موږ د ښوونځیو شوراګانې لرو چې دا شوراګانې له کورنیو سره د رابطې کمیټې هم لري.
شوراهای مکتب کمیټې ارتباط با والدین را دارن.
د پکتیا اوسیدونکي حلیمه هڅه وایي کورنۍ ډیر وخت په دې خاطر له ماشومانو سره د جنسي مسایلو په اړه نه غږیږي چې شرم یې ګڼي، خو بهر بیا په همدې برخه کې د ماشومانو له ناپوهۍ استفاده کیږي او هغوی په جنسي ډول ځورول کیږي. هغه له کورنۍ غواړي چې ډیر ډاډه دي په دې اړه له خپلو ماشومانو سره وغږیږي او هغوی دې وپوهوي چې نورو ته اجازه ورنکړي چې له دوی جنسي استفاده وکړي.
کورنۍ مور او پلار ورته واضح کړي، یعنی کومه مینه جایز مینه ده او کومه مینه دې باعث کېدلی شي چې په هغه کې جنسي تیری اوسیږي. یعنی هغه د وجود هغه ساحه ورته مشخص کړي چې په هغو باندې لاس وهل او یا هم د هغو ځایونه مشوع اخیستل جایز نه دي. دا باید ماشومانو ته واضح او صریح وویل شي که هغه هلک وي که انجلۍ وي چې درس ویل دي کوم حرکات باید ونه کړي. مثلا لاس وهنه ده په وجود باندې هېڅ ضرور نه ده که هغه هلک وي او یا هم که هغه جلۍ وي. بې ځایه مچوګانې او بل وجود هغو سیمو باندې چې محرم سیمی دي په هغو باندې لاس وهل، دا په ډېرو واضحو الفاظو سره باید میندې او پلرونه او ښوونکي ورته زده کړي.
حلیمه هڅه زیاتوي کورنۍ باید ماشومانو ته ور زده کړي چې که څوک له ماشومانو نامناسبه غوښتنه کوي باید خپلې کورنۍ ته په دې اړه ووایي چې مخه یې ونیسي.
باید راشي دا موضوع مور پلار د استاد سره شریکه کړي که چیرې دا حرکت یې وکړي چې یا یې تا په وجود باندې لاس ووهه یا یې تا نه دی بل کوم شي تقاضا وکړه، نو ته راشه په واضح الفاظو خپل مور او پلار ته ووایه موږ وکړی شي هغه سره داسې برخورد وکړو چې سبا ورځ ته هم په امن کې اوسېږې، کوم محیط کې چې اوسېږې هغه محیط هم ناولی نه شي. زما په اند الفاظ باید ډېر دقیق دقیق الفاظ باید ډیر واضح ووسیږي.
ډیرې کورنۍ داسې پیښې پټوي چې کله یې له ماشوم څخه نامناسبه غوښتنه کیږي یا په جنسي ډول ځورول کیږي. خو دیني عالم مولوي نورالله کوثر وایي دا مسایل باید پټ نه شي، بلکې ښه لاره یې دا ده چې په دې اړه بحثونه وشي او ماشومانو پوهول شي.
د اخلاقي بېوزلۍ د راټولېدو چې دې ټغر راټول سي، دې لپاره غږ اوچتول دا یو شرعي کار ده او حق ده، او الله جل جلاله دا حق هر انسان ته ورکړی. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. الله وایي چې چا په مظلومیت سره د مظلومیت خپل غږ اوچت کړ، الله اجازه ورکړې ده الله جل جلاله. نو مور پلار باندې او په کورنۍ په نورو غړو باندې لازم دي چې ماشوم دغه اخلاقي بېوزلۍ له اضرارونه او همدا رقم د ناوړه ګټه اخیستلو له اضرارونه پوهې کې او هوښیارې کې، او که چیرته په ټولنه کې ته د عمل سره مخامخ کیږي، مونږ ته راته وایه چې مونږ یې مخنیوی وکړو. نو د اسلام له نظر نه دا یو مشروع او روا کار ده چې مور پلار خپل ماشومان داسې بیدار کړي او داسې هوښیار کړي چې په ټولنه کې له دوی نه څوک ناوړه ګټه وانه اخیستلی شي.
ماشومان څه ډول د نورو له جنسي استفادې ساتل کېدای شي؟ ازمک همکاري مریم توخی په همدې اړه له ټولنپو استاد ضیاء الحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
ښاغلی استاد، لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په کوم سن او په کوم الفاظو ماشومانو ته عامه پوهاوی ورکړ شي تر څو دوی خدای مکړه د جنسي اړیکو ښکار نه شي او د ځان څخه ساتنه وکړی شي؟
ماشومان ته د جنسي مسایلو په هکله باندې خبرې کول په هر ټولنه کې دا کول سي فرق هم وکړي. عموما هغه خاص سن چې مخکې ورته په روانشناسۍ کې د ماشومانو پام کې نیول کېده هغه ډیر دقیق نه دی، ولې د لس کلنۍ تر څوارلس کلنۍ پورې یعنی تقریبا د ډیرو توافق په دې دی چې ماشومان ته باید د جنسي مسایلو په هکله باندې لارښوونه او مسایل وښودل شي.
استاد، دغه معلومات یا دغه عامه پوهاوی ماشومانو ته په مستقیم ډول ورکړ شي یا په غیر مستقیم ډول؟
اصل داسې باید ووایو چې ماشومان ته باید وړوکي سن په غیر مستقیم ډول سره دا شیان وښودل شي. انګلیسي روانپوهان په دې فکر کې دي چې باید مستقیم ورته وښودل شي.
استاد، که ماشومانو ته د جنسي اړیکو په رابطه مثلا دوی ونه پوهول شي په دې برخه کې دا به ټولنه ته کوم مشکلات جوړ کړي؟
هغه ټولنه کې چې عقلي وده ډېر نه وي، سوي جنسي مسایلو په هکله باندې عامه پوهاوی منځ ته نه راغلی، یو ضرر بیا دی چې سوء استفاده کیږي. هغه ټولنه کې معمولا په لوړ سن کې هم د کوچنیانو نه هم د نجونو نه هم د هلکانو سوء استفاده جنسي کیدلی شي.
استاد، ځینې خلک به داسې هم وایي چې که موږ ماشومان ته په دې برخه کې معلومات ورکړو او دوی وپوهوو، ته دا به دوی سپینسترګي کړي او دوی به جنسي اړیکو ته وهڅوي. نو هیا په دې برخه کې معلومات ورکول ماشومانو ته دا د سپینسترګي سبب ګرځي کنه؟
هم او هم نه. دلیل دا دی چې موږ د خپل د ماشوم د رواني خصوصیت او د اجتماعي اړیکو درجه معلومه کو، بیا د ویل کوم ماشوم باید چې څه وخت کې څومره زده. که یو ماشوم چې مثلا ډیر فعال دی، چې موږ ورته وایو بعض ماشومان ستدي د رواني اړخ ډیر زیات فعال دي، هغه په طبيعي ډول سره په کوچنیوالي کې دا شی زده کوي. که ډیر ورته وښودل شي کېدلی شي افراط وکړي په خپل او اخلاقي ستونزې وروزېږي. برعکس، هغه ماشومان ته هیڅ نه ور زده کول کیږي چې په دې بهانه چې دا سپینسترګي کیږي، دوی په راتلونکي کې په داسې مشکلاتو سره بیا کیږي چې تر دې سپینسترګي بیا ډېر بد دي. دوی په نور باندې تیری ته وده کیږي، دوی مثلا اخلاقي مرزونه نه ساتي. زه دې خبرې سره ډېر په دغه بڼه موافق نه یم چې سپینسترګي کیږي، ولې دا ماشومان ته په کتو سره باید سړی تشخیص کړي چې موږ تر کومې کچې پورې څه ور زده کړو تر څو د جنسي مسایلو په رابطه باندې ابتدایي او خپل سن سره برابر آگاهي ولري. نه من اکول علمي دریز دی، نه مطلق هر څه ورته خودل علمي دریز دی.
استاد رازوس حل لارو ته چې اوس باید کورنۍ څه وکړي او هغه کسان چې مسؤل دي په دې برخه کې څه وکړي چې اقلا دغه ماشومان تر سامه ذهنیت ورکړ شي چې بلخره څوک دې سوګټه پورته نه کوي او که څوک سي سوګټه پورته کوي کورنۍ خبره کوي.
دی هوښیار مور او پلار لپاره دا مسأله واضح ده او دوی باید یو خاصه برنامه ولري، هم د طبيعت پر اړه تخپل ماشومان ته معلومات ورکړي او هم د ضرورتونو پر اړه ورته معلومات ورکړي چې کوم ضرورتونه د انسان په صفت اړتیا لري او ضرورتونه لري. تزین ځین شان ووایي، هم ځین په وینا کې کیږي دا باید مونږ وخیو او دوی باید دغه نظر یو خاص ډول عقلي وده ته ورسو چې دوی د خپل ځان د حفاظت لپاره بیا فکر وشي کولای. هم د ځان د حفاظت لپاره د دې ذهن باید آماده سي وي، هم د نورو لپاره د تیری او د مخنیوي توانمندي ولري. بنان نه په فشار باندې کیږي دغه شی، نه په سرکوب کولو باندې کیږي. د ډیر مسؤل پلار او مور وظیفه دا ده چې د عقلي ود لامل سي او دا زه فکر کوم پرته له عقلي ود بل هیڅ ډول مسله کې نه حل کیږي. هر شی چې موږ محدود وو هغه ورته ستونزه جوړولای سي. دا هر شی په اغلب چې واضح خبرې نه کوو هغه ورته ستونزه جوړولای سي. ولی او دا هم باید ماشوم ته وښودل سي ځین شیان ته اوس د کول شي، ځین شیان یو کال پس د کول شي. په دې ترتیب سره موږ یو ډیره ښه تربیتي مجموعه منځ ته راوړو.
ډیره مننه کوستر.
درنو اوریدونکو دا خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحس
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینگ دی بول داون دی گراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
درنو اوریدونکو ستړي مشي په دې لچې روغ او جوړ اوسئ د لوبو لمیدانا په یو بل اونۍ خبرونه کې مو هر کلای کوم د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د کرکټ په لوبه کې په ورستیو بدلونونو او رامنځته شویو جنجالونو خبرې کوو. دا مسایل افغان کرکټ په کومه خوا وړي؟
دا په هڅه په بین المللي سطح باندې هم د مونټرټ ټوټ له پښتنو لاندې راوځي.
د غشان د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې لوبډلمشر امید زدران په خپل شخصي او لوبي ژوند خبرې کوي.
کلب په نوم باندې یو کلب وو هلته ولبېرم چې مونږ قهرمان شو چمپیون شو او په
د دې ترڅنګ بعد د هندوستان د آی پی ایل سیالیو کې د بولی لپاره د وړاندې شویو افغان لوبغاړو په اړه هم معلومات ترکړو. دا خبرونه اکرام الله اکرام جوړه کړې او زه فیروزه عزیزي یې درته وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اورو چې خاطر پردیس برابر کړی دي.
د افغانستان د پوهنتونونو د ورزشي فدراسیون د پهلوانۍ لوبډله د نړیوال لوبو لپاره قزاقستان ته ولاړه. په دغه سیالۍ کې د افغان لوبغاړي ترڅنګ د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو اتش پیتو نور لوبغاړي هم برخه لري. د افغانستان د بدني روزنې مرستیال قاسم حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پهلوانۍ دغه سیالۍ به سبا په قزاقستان کې پیل شي او د روانې میلادي میاشتې تر څلورویشتمې نېټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د مویتای لوبغاړي د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې د ګډون په هدف متحده عرب امارات ته لاړل. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې د 15 آسیایي هیوادونو نږدې 300 لوبغاړي برخه لري. د دغه ریاست مسؤلین وایي چې و افغان لوبغاړي چې نجونې هم په کشتري په دې سیالیو کې برخه اخلي. یادې سیالۍ نن د متحده عرب امارات په کوربتو په ابوظبي ښار کې پیل شوې او د روانې میلادي میاشتې تر 28 نېټې به دوام وکړي. او د ویسټ انډیز او هندوستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د ورځنیو لوبو په لړ کې تېره ورځ ویسټ انډیز هند لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د دې سیالیو په 48 ویسټ انډیز وګټو هند لوبډلې ته د توپهنې بلنه ورکړه. هندوستان په ټاکلو 500 اورونو کې د ټول لوبغاړو په سازیدو مقابل لوبډلې ته 209 هټیا د منډو هدف وټاکه. ویسټ انډیز دوه لوبغاړو په سازیدو سره ورکړل شوی هدف د لوبو په تسلوختم اور کې پوره کړ او په دې سره هند ته په 2 وکټو ماته ورکړه. د ویسټ انډیز او هندوستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو لوبو دوهمه سیالي د روانې اونۍ د چهارشنبه او درېیم یو ورځنیو لوبو بیا د راتلونکې اونۍ د یکشنبه په ورځ ترسره کیږي.
لا ازادي رادیو د لوبو میدان او نيزي خبرونه ته غواکیاست. افغان کرکټ بورډ اعلان کړی چې لدی ورسته به په خوانای لوبډل مشر اصغر ستانکزای یو ور بیا د افغان لوبډلې لوبډل مشري کوي. خو په خوانی لوبډل مشر کولبدین نائب د کرکټ بورډ په دغه پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي د اصغر تر مشري لاندې به لوبونه کړي. دا چې په لوبډله کې دغه ډول جنجالونه د افغانستان د کرکټ پر راتلونکي کوم ډول تاثیرات لري له افغان کرکټ پو یاسر خوګیانی سره اکرام الله اکرام مرکه کړي.
په دې ورستیو کې د لوبغاړو ترمنځ د ناندري راپورته شوې او دا په خپل د کرکټ بورډ په زوف باندې دلالت کوي. کچېرې کرکټ بورډ له قوي وي نو دوی ته ولې سیستم نه لري تر څو چې دوی هر سړی خپل کار او چارو ته متوجه شي. همدا شان نه یوازې دا چې په داخلي برخه یا د کرکټ د مینوالو په هغه باندې اثر کړی دا دوی مشکوک کړی دي. دا په حتی په بین المللي سطح باندې هم د مونږ کرکټ اوس له پښتنو لاندې راوستی دی. د دې سره سره ځوان لوبغاړو په روحیه باندې ډېر بد تاثیر وکړ دغه کار. حتی دوی به په راتلونکي کې به هم ډېرې بې اعتمادۍ موجودي، نه به شي کولی چې د یو متحد لوبډلې په توګه باندې د نورو رقیبانو سره دوی سیالۍ وکړي. نو په ټوله کې زه دا یو ناورین بولم او د مونږ د کرکټ یو بدبختي حساب ولای شم. خدای وکړي چې زر تر زر له دې مشکلاتو څخه کرکټ بورډ خپل ځان او غواړي وساتي او حل لاره پیدا
کړي. خوګیانه صاحب، ټول اړخونه تقریبا تاسو تعقیبوي، د کرکټ بورډ وسنۍ اداره، د کرکټ بورډ پوخانی چارواکي، د لوبغاړو ترمنځ په سوشل میډیا چې سره وزي، د دې ترڅنګ په ملي ټلویزیون وروستۍ مناظره د لوبغاړو ترمنځ او د کرکټ بورډ د رئیس ترمنځ، هغه تقریبا خلکو ته یو سنا سحر سو واځي کړل. څه فکر کوي کوم اړخ ډیر ملامت د ملامتې ګوته ورته نیول کېدل شي؟
ګورې، دا ناورینونه چې رامنځته کېږي دا د یوې ورځې یا د یو مدیریت پورې تړاو نه لري. هماغه دولت کاله مخکې ته کلاړ شو، هم په کرکټ بورډ کې همدغه ستونزې وې. موږ به هم وخت له وخت نه دوی ته پیشنهاد کوو چې په آینده کې د زیمبابوې یا د نورو د یوې او په دې سرنوشت تختنه شو، بعضې بنیادي شیانو ته په کرکټ بورډ کې توجه پکار وا. زه بالکل په دې متیقن ما دغه پخوانی کوم چیرمن او سی یوګان یا اجرایی رئیسان تیر شوی دي، دوی هم په خپل وختو کې ناغېړی کړی دي. وخت له وخت دغه ناغېړی یو په بل باندې بار شوی دي او نن تینا دغه تر اورسه د چلوغاړي یو بل ته د نفاق ورته لمن وهي او باسونه تینا اته نړیواله سطح تر اورسه د دوی د ټوئیټر لاره نه هم اوس یو په بل باندې نیوکه کوي. اصل کې مونږه د کرکټ بورډ په اداره کې د ضعیف رهبرۍ نه برخورداره وو. دی دا ناورینونه زیږولي دي که چیرې دوی په خپل وخت باندې هر یو شي ته یو طرحه پلان جوړ کړی وای او د لاسته راوړنو لپاره یې ځان ته مایسټونونه ټاکلي وای، هېڅکله به لوبغاړو دا فرصت هم نه درلوده چې دوی دې یا لوبډل مشرۍ په صحت وکړي یا د ډلې او ټاپلې په ټیم کې جوړې کړي.
اوسنۍ رهبری چې کومه وده خو ګڼې سه فکر کوي چې دوی مدیریت به وکړي شي چې د روان حالت قابو کړي؟
زه فکر کوم اوس خو موږ بیخیال ته رهبری لرو نه، ځکه چې د بورډ د اعضاو لس نفر سره د چیرمن د طرف نه یا چې عمومي رئیس د هغه ترمنځ هم ناندرې راپورته شوي دي. نو دا اداره خو بیخي ونشي کولای، ځکه چې د مونږ کرکټ اوس هغه مرحلې نه ډېر پاس تللی ده. د کومې لپاره به لکه په ابتدا کې که دا مدیریت وای بیا به مونږ ویلي وای چې دا یو څه به امپروو شي یا به پکې پیشرفت وکړي، خو متاسفانه دا اداره به ونشي کړلی چې په دونه غټه ساته چې مونږ کرکټ اوس په قرار لري ستونزو ته ځواب ورکړي.
تاسو وړاندې یادونه وکړه چې خبران تر ټویټرونو ورسېدا، خبره تر فیسبوک ورسېدا او د دوی ترمنځ ناندرۍ بلاخره را برسېره شوې. دغه لوبغاړي چې بلاخره دغه کارونه کړي دي، دوی لپاره نړیوال قوانین د کرکټ سوي او کرکټ بورډ باید لږ تر لږه دغه لوبغاړو په اړه کوم ډول ډیسیژن واخلي؟
په ټوله کې استعداد لوبغاړیتوب وي. هغه لوبغاړي چې هغه با استعداد دي، حتی په نړیواله کچه استعداد خلکو ته ورپېژندلی، د هغوی مستحق وي. او په د کرکټ نړیواله شورا په دې کې ډېره مداخله نه کوي، ځکه هغوی هغه د لوبو چې کوم اخلاق دي، کوډ آف کنډکټ دا یا ایتکس دي، هغه چې کله ویولوټ کېږي یا هغې نه یو سړی سرغړونه کوي، بیا د هغوی شرایط پلی کېږي. مونږ د دې لپاره چې پاینده کې څنګه کولای شو د دې ستونزو جله ونیسو، هغه به ښه طریقه هم دی چې کرکټ بورډ باید په چټکه توګه د دې د اصلاح په خاطر او د ادارې د پیاوړتیا لپاره باید یو دقیق پلان ګذاري وکړي. دوی باید خپلې کمزوری درک کړي چې د مونږه د ادارې څه ضعفونه او کمزوري دي او هغه څنګه په قوت بدلې کړی شي، او په ځمن کې د ملي لوبډلې یو عمیقه یا بشپړه ارزیابي وکړي. په دې کې دوی وګوري چې کوم لوبغاړي د مونږ د مدیریت یا د رهبرۍ صلاحیت لري او وړتیا لري، او کوم لوبغاړي مثلا په کومه ساحه کې دوی رول لوبولی شي. همداشان که دوی د لوبغاړو او د لوبډلې انفرادي ضعفونه یا کمزوري معلومی کی او د هغې د ایډرس کولو په خاطر یا د هغې د له منځه وړلو په خاطر باندې با استعداد خلک چې هغې ته مونږ کوچز یا روزونکي ویلی شو، دوی استخدام کړي تر څو پورې چې په راتلونکي کې د مونږه یو قوي لوبډله ولرو او چې ساتنه وکړو.
افغان کرکټ پو یاسر خوګیانای وو. اوس هم لښمنې سره سم درته د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې لوبډل مشر امید زدران د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات ورکوي.
نیم امید زدران یم د افغانستان د والیبال ملي ټیم لوبډل مشر زه تقریبا د 2011 نامه والیبال شروع کړی و چې خوشبختانه ما وکولای شو چې په یو کال کې یعنی 2012 کې زه ملي ټیم ته ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړم او تر اوسه پورې د ملي ډلې ملي لوبډلې کپتان یا اوس په حیث د ملي ټیم سره یم. ما تقریبا ډېر بیرون مرزي مسابقو کې اشتراک کړی لکه آسیایي مسابقې دي، کلپونو مسابقې دي، آسیایي او د زون مسابقې دي او مونږ ډېر ښه لاسته راوړنې درلودلې لکه مرکزي زون آسیا مسابقو کې مونږ دریم مقام لاسته راوړ او بعد د هغه مسابقو نه ما وکولای شو چې اولین بازیکن یا اولین پلیئر په صفت سه وکولای شم چې خارجي یا بیرونی لیګونو کې بازی وکړم چې ما شخصا د مالدیو په لیګ کې او روانه کې انشاءالله د بنګلاديش په لیګ کې به بازی وکړم. هلته ته تقریبا د 2015 نه مالدیو لیګ کې لوبېږم هر کال. هلته زما نو متفاوت یا قسم قسم لاسته راوړنې وي چې په 2015 کال کې د مالدیویان په کلب په نوم باندې یو کلب و. هلته ولبېرم چې مونږ قهرمان شو، چمپیون شو او په 2018 کې د پولیس په نوم کلب و چې مونږ نائب قهرمان شو او همداسې هر کال اولی یا دویمی انشاء هر دفعه مونږ هلته اخلو. اولین لوبغاړی یعنی زه وم او سیار جان و چې هغه اوس په جرمنی کې اوسېږي چې ما د دواړه یو ځای تقریبا په 2015 کې وکولای شو چې مالدیو لیګ کې لوبه وکړو. زه 28 کال عمر لرم، واده مې کړی دی، یو زوی لرم چې حسیب نومېږي او زده کړې مونږ تر 14 پورې کړی اوس هم ادامه لري چې تقریبا 2 کاله پاتې دي او 7 نفر یې کوم دل همدار چې مسابقې هر وخت مسابقې خارجي سفرونه یې بیرون مرزي سفرونه یې نو نشي کولای هغه سه لکه نور خلک درس مکمل خلاص دي ورزشکاران تاسو ته پته ده چې کله په مسابقو کې مصرفي کله په تمریناتو کې مصرفي نشي کولای چې په صحیح توګه خپل درس ادامه ورکړي. جالب اسانه دی مونږ هغه چې کله مونږ د ازبکستان چې ډېر قوي لوبډله وه هغوی تقریبا قهرمانی په صفت باندې قهرمان غوښتلو په صفت باندې راغلي وه چې قهرمان شي او مونږ هغه سره په یو ګروپ کې وو. کله چې مونږ د هغه نه مسابقه وګټله او هغه د تقریبا د سیمی فاینل نه هم پاتې شوه او یو ټیم چې د فاینل دپاره راغلی د چمپیونشپ دپاره چمپیون دپاره راغلی او هغه مونږ د ګروپ نه هم مخکې پرېنښود نو هغه سانه ماته ډېره جالبه وه ځکه مونږ په دې نشته امکاناتو کې په دې نشته ځایونو کې په دې نشته مسابقو کې موږ داسې یو قوي لوبډل سره مخېږي او ماتې ورکوو نو دا ماته ډېره جالبه ده.
د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې لوبډل مشر امید زتران وو. آیا پوهیږئ چې د آی پی ایل د سکل سیزن د اخیستو یا بولي مراسمو لپاره څومره افغان لوبغاړي وړاندې شوي دي؟ اکرام الله اکرام په دې اړه لنډ مطلب برابر کړی چې په ګډه به سره واورو.
د افغانستان د کرکټ د ملي او 19 کلنو لوبډلو د و لوبغاړو نمونه د هند د کرکټ تجارتي لیگ آی پی ایل اکشن په لیست کې شامل کړی شوی دی. د بولې د مراسم د روانې اونۍ د 5 شنبې په ورځ یعنی د ډسمبر په 19 جوړیږي چې د هند او نړۍ لسګونه لوبغاړي پکې بولې ته وړاندې کیږي او ټیمونه یې په میلیونونو ډالرو اخلي. د افغان لوبغاړو په لیست کې نور احمد لکنوال، قیس احمد، وقار سلام خیل، نوین الحق، کریم جنت، ظاهر خان او محمد شهزاد هم شامل دي. شهزاد محمدی اوپنر بیټسمین دی، کریم جنت ال راونډر بالر او نوین الحق تیز توپ چونکي دي. پاتې څلور لوبغاړي ورو توپ چونکي دي. هندي رسنۍ په ځوان لوبغاړي نور احمد لکنوال باندې تفسیري کوي او باور خي چې هغه به آی پی ایل سیالیو ته واخیستل شي. د خوست ولایت دی او چینامین بالر دی چې د هند 19 کلنو لوبډلې په وړاندې په وروستیو لوبو کې ښه وځلید. افغان کرکټ بورډ ځینو چارواکو د نور احمد د توپ اچونې ستاینه کړې او ویلي دي چې هغه یو ښه بالر دی چې ښه آینده لري. دوی دغه شان هیله ښودلې چې ښایي لکنوال آی پی ایل سیالیو ته واخیستل شي. بل افغان لوبغاړی چې په آی پی ایل سیالیو کې د اخیستو امکان شته قیس احمد دی. نوموړی د ویسټ انډیز، آسترالیا او بنګلاديش په تجارتي سیالیو کې لوبېدلی او د تجارتي لوبو تجربه لري. دا په داسې حال کې ده چې راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن وار د مخه د آی پی ایل دغه سیزن ته غوره شوي دي. نبی او راشد د سن رایزر او مجیب د پنجاب لوبډلې سره لوبېږي. د آی پی ایل سیالۍ په 2008 کال کې پیل شوی چې په کرکټ کې تر ټولو ستر تجارتي لیگ بلل کیږي چې میلیونونه ډالر پانګونه پکې کیږي.
په همدې سره د دې اونۍ د لوبې له میدانه اونیزه خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو الله ملسه.
der Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushambe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nadi la muhimu pesho khabrawi.